Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن جمعه د 1399 لمریز کال د چنګاخ کې اسمبلی ومه او د 2020 زیږدیز کال د اگست 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د مصالحې عالی شورا ویلي راتلونکي اونۍ ممکن د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان دا کار د خپلو پاتې بندیانو په خوشې کېدو پورې مشروط بولي. روسیې په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د ناتو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه 4 کسان وژلي او په بلاروس کې پولیسو 40 تنه خبريالان نیولې دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون توافق پر عملی کېدو خبرې وکړې. دغه تړون د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په ننګرهار کې د مانیوې 14 پلار او 13 کلن زوی وواژه. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دا 14 په خوګیانو ولسوالۍ کې شوی. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی و، خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاخت میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی و. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د 4 کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې یې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلن نجلۍ هم شامله ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغیزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمایزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا 40 تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منس کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیوه. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یو مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شوو کسانو کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. د دغه خبریالانو تر نیول کېدو لږ وروسته سلګونه مظاهرچیانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بلاروس د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلی. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت اغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د چهارشنبه په ورځ د اگست 26 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد په څو لویو ښارونو کې د هوا حالت چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 22، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.1 ټیټه 19، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 0.1 ټیټه 19، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.0 ټیټه 40، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 28.
زمون غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پایل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاته بندیان خلاص شي. د بهرنی چارو وزیر بیا وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the Lower Jerga.
هغه شرایط چې لوی جرګې ایښی وو موږ پوهیږو چې ټولې د خبرو پیلې دو سره نه پوره کیږي.
بلورتا طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. د روسیې ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
د ژوند په رنګونو کې اوري
روس په څو د خبره کابوي نه کنه نه
نوخته خو ډیر سپینګری ښکاریږي
سپینګری نه ما خو غمونه ونه.
د خبرونه تر پای نو راپورونه هم شته. هله د ملتیام وکړي. و بجه او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکو اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکو اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزي تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې پرځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکي اونۍ پیل سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډیری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربهتوب جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
هغه شرایط چې لوی جرګی ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لید سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د ورستی ډلې په خوشی کې دوه سره درتلونکي اونۍ ترپایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپلو ژمنو درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 25 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیاتن طالب بندیان خوشی او 300 شل نوري په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لوی دي زه هیوادونو لکه فرانسې د دغه بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نکړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. ښاغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکي اونۍ پیل شي.
و موریدل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط یې د پات ادریس او شلو زندانیانو چې حکومت خطرناک بللي خوشی کول دي. دا سیخکاری چې حکومت هم ممکن د راتلونکو نه تر پایه د غشمیر زندانیان خلاص کړي، خو طالبانو د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه په ډاګه کړي. د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوند مسایلو پوره صلاحیت ولري. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی ځینې غړي بیا وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی نیولی او طالبان د سولې ته رامخته شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزای چې د دغه پلاوی مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 د رهبری شورا غړي دي، خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ ښاغلی تانکزای ازادي راډیو ته وویل:
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبدالعطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب، دغه آزاد ټیم دی.
خغلی ستانکزی وایي دا هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې باید د طالبانو استازیتوب کوي. عباس ستانکزی د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواکه توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکزی له کلیو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلی ستانکزی خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهراً اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته وه چې تر دې دمه افغان حکومت نه دي خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانکزی تېره ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغه ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
د سیا اساس وخت کې د یو نوی حیات جوړول د پدې مهادي چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راز دي چې آیا د خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخر ورسیږي. نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډاله یو بیل کوکا چې ادا کل هغه منافع چې پاکستان ته لاته کړي او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه تر لاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت یو شمیر لوړپوړي پخوانی چارواکي د فساد په تور لوی څرنوالۍ ته معرفي کړي، خو اوس اورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي. احمد شیبر ته غوږ شئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبه نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبه په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د چاریکار د یو اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویش کړ او دستي د کورنۍ لغړیو سره سیمه پرې شوه، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور یې وران شوی وو او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمد وایي چې دی نه پوهیږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهیږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ وبشکاري. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کورونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2000 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې دوهم تری تم شوی پاول اوفربی نومیږي چې وروستی ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی و او د هلته د یو کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوی دی چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولي پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 15 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د شاغل یو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستنه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ای بی سی تلویزیون سره کړی وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ای بی سی تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان لوی سرنوالی وایي د قانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر او 13 نور مینان سلاکاران او ځینې کارکونکي د اداري فساد په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړي. د دغه ادارې مسولین وایي چې پر دغه کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خاطر پردیس راپورته.
لوی چرنوالی ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی چرنوالی وای د قانون او پېټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره موینان مشاورین او یوش بن نور کارکونکو د اداري فساد او د قانون د غیر قانوني کیندونو په تور لوی چرنوالی ته معرفي شوی دی. د دې اداري وایان جمشید رسولی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی چرنوالی ته رسیدلې او پلټنې هم پاړه پیل شوې دي.
سرپرست سابق وزارت معدن پېټرولیم
د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر مالی اداري موین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالی ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
معرفي شوه او قضیه تحت تحقیق او بررسی سرنوالی قرار درات.
خغلی جمشید دې قضیه د هر اړخیز څېړلو ډاټ ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت دیو مکتوب په وسیله د وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهانه ورسره یوش من نور همکاران د هرات د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړه. د افغانستان د قانونو پټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موجود حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هاخوا بیا د قانونو پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان کڅ هم د زیاتو هڅو وروسته له ازادي رډیو سره خبرو ته حاضر نه شوه، خو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې لیږل شوي اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنا لري؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وین ناصر تیموري له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی تر څو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي تر څو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت 44 پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ورځو کونړ ته. په دغه ولایت کې د خوښیو د مراسمو پر مهال د موسیقۍ پر غږېدو بندیز لګېدلی. قومي مشران وایي ځکه یې دا پرېکړه کړې چې د جنګ جګړو له امله یې سیمې ته هره ورځ د ځوانانو جنازې ورځي. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو یې غوښتل نشي کولی. په آزاد فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
مونږ راغون شوې زموږ د محمد زوی واده دي او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې دي چې دا پروګرام بندې مکوي. نو زموږ زړه غواړي چې سیلم وکړو، لوبې وکړو، خو مشرانو دخوانه بندیز دي چې مکوي دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې ده. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو، نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې ده. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې د لوی لوی ډګونه لګولي. ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بیدار کلی. ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته د زیات او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې مونږ واقعیا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کړې ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمتا د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازي راوړل کیږي او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي، نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته لدې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلی پوتین دا وکړه چې کرملین د بلاروس د بحران په برخه کې تر متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ډیر بې طرفه دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بیلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاته سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوت نه سي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا 24 سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر 28مه خبره سوه دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین دغه راز د بیلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ژغ وکړ چې د روان وضعیت د کرارولو لپاره یوه ډیپلوماتیکه لاره ومومي، سره له دې چې په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی. خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بیلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بیلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بیلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لومړي سر کې ویلي و چې ځواکونه یې په بیلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه هیواد کې ځای پر ځای سي، خو پوتین په وروستۍ مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغو ونه کارول سي چې په بیلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د ده په خبره توندلاري عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیې او بیلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9مه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډکو بلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي وایي چې پرونې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کړې. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې لګیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ په اړه له طالبانو سره خبرې کړې.